د مازیګر څلور بجې سوې د خبرونه مو یو ساعت ده. السلام علیکم. اورې چې د ولسمشر دویم راستیالوی دولت دریځ دادی چې په قطر کې د سولې خبرې باید د قرآن او سنت پر بنسټ مخته ولاړ سي. دا هم اورې چې په ننګرهار کې په لسګونو کسانو په سمبولیک اقدام سره د جنگ جنازه خاورو ته وسپارله. په پیل کې له فریبا ظاهر نه خبرونه اوري.
په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکي چې باندې څلوېشت بندیان چې ډېرې امنیتي سرتیری دي په زابل ولایت کې د طالبانو له یوه زندانه راخوشي سول. لږته لږه پنځه تنه ملکي وګړي په هلمند ولایت کې په یوې چاودنې کې وژل شوي دي او آذربایجان او ارمنستان په ناګورنو قرباخ سیمه کې پر اوربند موافقه کړې. د خبرونو تفصیل تباندی څلوېشت بندیان چې ډېرې امنیتي سرتیری دي په زابل ولایت کې د طالبانو له یوه زندانه راخوشي سوي دي. د دفاع وزارت په ویلامي کې راغلي چې دغه درې څلوېشت کسان تیر شپه په شاجوی ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو د فعالیتونو په نتیجه کې له زندانه آزاد شول. په ویلامي کې په دې اړه څه نه دي ویل سوي چې دقیق څومره شمیر ملکي او څو تنه سرتیری دي، خو دای ویلي چې د څلورو ملکانو په ګډون شل تنه آزاد شوي کسان قلات ښار ته لېږل شوي او پاته نور د زابل په نورو سیمو کې له افغان امنیتي ځواکونو سره یو ځای سوی دی. تر اوسه په دې اړه هم معلومات نشته چې دغه کسان څومره وخت د طالبانو په بند کې ول. په دې اړه نور جزئیات وروسته راځي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله یو ځل بیا د افغانستان د سولې په بهیر کې د ګاونډیو هیوادونو په تیره بیا د هند او پاکستان ونډه مهمه وبلله. ښاغلی عبدالله نوې ډیلي ته د سفر پر مهال د ازادي راډیو سره په مرکه کې دا څرګندونې کړې.
بدیک شک نه لرو چې د افغانستان په کلو دوی بیاګت منافع لري. ثبات سوله د افغانستان، ثبات په افغانستان کې، ثبات یا د تروریزم شتون یا نشتون په افغانستان کې په ټول سیمه باندې تاثیر لري.
شغل عبدالله هند ته په پنځه ورځني سفر کې هڅه کړې چې د افغانستان د سولې بهیر په برخه کې د هغې وطن ملاتړ جلب کړي. نوموړي تر دې سفر د مخه د ورته هدف لپاره پاکستان ته هم درې ورځني سفر درلود. د افغان چارواکو په خبره دواړه هیوادونو د افغانستان د سولې بهیر په برخه کې د همکاري ژمنه ورکړې ده. لږته لږه پنځه تنه ملکي وګړي په هلمند ولایت کې د پایوی چاودنې کې وژل شوی دی. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال وایند فواد امان ازادي راډیو ته تایید کړی چې دغه کسان نن په ګریش کولسوالی کې وژل شو.
پر یو مسافر رونن کې موټر د طالبانو لخوا د سړک غاړې ته ځای پر ځای شوی ماین وچاو دی چې په پایله کې زموږ پنځه تنه هیوادوال وژل شول او نه نور ټپیان شوي دي.
وسله والو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. اخوا د هرات کندهار ترمنځ لارې کې هم د سړک غاړې ماین چاودنې لږته لږه دوه کسان وژل. د هرات چارواکي وایي د پېښې تېر شپه ناوخته د دې ولایت په زاول ولسوالۍ کې سوه. د هرات د عامې روغتیا رئیس محمد شفیق شیرزي ازادي راډیو ته وویل چې په دې پېښه کې یوولس نور ملکیان ټپیان شوي دي. زموږ غلا ازادي راډیو اوري. آذربایجان او ارمنستان په ناګورنو قرباخ سیمه کې پر اوربند موافقه وکړه. د اعلان وروسته تر دې وسو چې په مسکو کې د روسیې، ارمنستان او آذربایجان د بهرنیو چارو وزیرانو دوه ساعته خبرې وکړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل
د روسیې
د ولسمشر ولادیمیر پوتین له غوښتنې سره سم د هغې موافقت نامې په اساس چې د ولسمشر پوتین، د آذربایجان د ولسمشر الیف او د ارمنستان د صدر اعظم پاشینیان سلا پرې شوې ده، ټولو لوریو دا ومنله چې دا ګامونه به اخلي.
د لاوروف خبره د اوربند به د زندانیانو او هم د غو کسانو مړو ته د انتقال لاره هواره کړي چې په تیرو دوو اونیو کې په ناګورنو قرباخ سیمه کې د جګړو پر مهال وژل شوي دي. د راپورونو له مخې د ناګورنو قرباخ په دې وروستیو جګړو کې سلګونه سرتیری او یو نامعلوم شمیر ملکیان وژل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ د خپل انتخاباتي کمپاین د بیرته پیلېدو اعلان وکړ. تمه ده د ولسمشر ترامپ د انتخاباتي کمپاین یوه غونډه د شنبې پر ورځ په سپینه ماڼۍ او بله د اکتوبر پر 12مه په فلوریدا ایالت کې ترسره شي. له هغه وخت چې د اکتوبر پر لومړۍ نیټه د ولسمشر ترامپ د کورونا وایروس ازموینه مثبت اعلان شوه، نوموړي خپل انتخاباتي غونډې نه دي کړې. ولسمشر ترامپ درې ورځې په روغتون کې تېر کړې. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ټاکنو ته تر څلورو اونیو لږ وخت پاتې دی. او د برازیل فوټبال لوبډلې په خپل کور کې 15-0 په مقابل کې د بولیویا لوبډلې ته ماته ورکړه. د لوبي په قطر کې د 2022 نړیوالو پایلو په رسیدو ته د رسیدو لپاره تر سره شو. په بل لوبي کې کولمبیا 3-0 په مقابل کې وینزویلا ته ماته ورکړه. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو نه وریدل. تفصيلي د ازادي رادیو پر وی پانل وستلی سي ازادي رادیو دات کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. نن شنبه ده د تلیا میزان 9 د اکتوبر 10. د ولسمشر د دویم راستیال لدی څرګندونه مو خبرو چې وای د دولت دریز دادې په قطر کې د سولې خبري باید د قران او سنت پر بنسټ مخته ولاړ شي.
طالبان امروز برای کسب قدرت از شریعت هم که شعار مشهدی آنها بود شانه خودی میکنند.
په ننګرهار کې په لسګونو کسانو په سمبولیک اقدام سره د جنگ جنازه خاورو ته وسپارله او د سولې غوښتنه وکړه.
د جنگ د دوام لپاره هیڅ بهانه نه ده پاتې، نو په همدې اساس له طالبان او افغان دولت څخه هیله کوو چې عمومي اوربند اعلان کړي.
ګڼ افغانان په امریکا کې د استوګنې د اسنادو ترلاسه کولو په هیله د لټري فورمې ډکوي.
دې په خاطر سبت نام کوم چې په افغانستان کې وضعیت خانه ده. ورزشکار، معلم، ډاکټر، مولا، امی، هیڅوک هم دلته په امن کې نه دي.
نن د اکتوبر 10 د رواني روغتیا نړیواله ورځ ده.
او باز ټیم غاګر باندې ولګي بیا سوب نه وي اوس لکه فرق زمخ شو د خپ مکمل خص صحیح يم.
په نړیوال موضوع ته کوي چې په امریکا کې په دایښ پوری دوه تړلو کسان ویلي چې بی ګنا دي. دوی د څلور امریکایي برمتسویو په وجنه توران دي. دوه اونیزه پروګرامونه هم خبرو حقیقت څه دی او تاند څنګه. څلور بجې او و دقیقې سوې. د ولسمشر دویم راستیال وی د دولت دریز دا دی چې په قطر کې د سولې خبري باید د قران او سنت پر بنسټ مخته ولاړ شي. مخکې تر دې طالبانو پر دې ټینګار کوي چې د سولې د خبرو اساس باید د امریکا سره سوي موافقه وي. سرور دانش وی د خبرو پر کړنلار د طالبانو خوا پر ځینو اختلافي مواردو ټینګار د مذاکرو پر وړاندې خندونه جوړ کړي دي. دیوان ادر او نور تفصیل.
د سولې د خبرو پر کړنلاره د افغان حکومت او طالبانو د مرکچی پلاو د اختلافاتو په غزیدو سره اوس افغان حکومت وایي چې د خبرو بنسټ باید قرآن او سنت وي. د افغان ولسمشر دوهم رستیال سرور دانش وایي د سولې برخه کې دولت تل عمل کړی خو طالبانو بیا پلمې لټولې دي. ښاغلی دانش د شنبې په ورځ په لویه سرنوالۍ کې یوې غونډې ته په خبرو کې وویل د طالبانو لخوا د اوربند نه منل د دغې ډلې لخوا د جګړې او تاوتریخوالي زیاتوالی او د سولې د بین الافغاني پر کړنلار کې پر زینو اختلافي مواردو ټینګار د افغانستان دولت ته یو خو موقف ورکړی دی. د ولسمشر دوهم رستیال ټینګار وکړ چې د طالبانو برعکس د افغان حکومت مذاکراتي پلاوی ټینګار کوي چې د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو بنسټ باید قران او سنت وي.
نن د طالبانو پلاوی پر دې ټینګار کوي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ هوکړې د هر څه بنسټ وي. په داسې حال کې چې د افغان پلاوی لوري وړاندې شوی چې د ټولو خبرو بنسټ د قران او سنت وي. طالبان نن د قدرت ترلاسه کولو لپاره خپل شعار شریعت څخه هم مخ اړوي.
په ورته وخت کې د افغان پلاوی مشر معصوم سانګزی هم په خپل ټوټر پاڼه کې لیکلي هله مند چې د سولې مذاکرات د قران او سنت پر رڼا کې د خلکو د غوښتنو پر بنسټ مطلوبه پایله ولري. خغل سانګزی ویلي د جګړې او د سولې ټینګښت پر وړاندې د خلکو صبر ته درناوی کوي خو طالبان دا شان سرګندونی په ملټول یادوي. دا ډله غواړي چې د بین الافغاني خبرو بنسټ د طالبان او امریکا ترمنځ هوکړه او حنفي فقوي. د دې ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته په لیږلي پیغام کې ویلي چې افغان دولت غواړي د امریکا او طالبان ترمنځ شوی هوکړه به اعتبار کړي. قطر کې د خبرو لسور ځنی ځند روسته د افغان حکومت د مرکچی پلاو یو شمیر غړي بیا وایي ممکن نن د دواړو لورو تماس ډلې ناشته ولري. خو د طالبانو سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وایي تر وسه د ناشتي اټکل نه دی شوی. د نشنن په لوی سرنوالۍ کې ناشته ته په خبرو کې په هغو خلکو چې د افغانستان دولت او طالبانو قضایي نظام سره پرتل کوي هم انتقاد وکړ. هغه ویل د افغانستان قضایي بنسټونو کې هیڅوک له طالبانو سره د اړیکې درلودو په تور نه دی مجازات شوی، خو په خبره طالبانو دولتي کارکونکو له دولت سره د کار کولو لامل صحرایي محکمه کړی دی. طالبانو تر اوسه د خاغلی دانش د دې خبرو پر وړاندې خبرکون نه دی خودلای، خو تیر کې یې وار په وار ویلي چې د دولت کارکونکو د نظامی مخالفره کارول کیږي.
ومردل چې د افغان ولسمشر دویم راستل سرور دانش پر طالبانو انتقاد وکړ او ویل چې دغه ډله د واک لپاره له شریعت څخه هم مجاز پکوي. دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې په قطر کې د دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو دروونو بسونو نږدې یو میاشت کیږي، خو تر اوسه د اصلي مذاکرو پر کړنلار موافقه نه ده شوې. په ننګرهار کې لسګونو دینی عالمانو، مخورو، مدني فعالانو او ځوانانو په سیمبولیک اقدام سره د جنگ جنازه خاورو ته وسپارله. دوی په خپل دې کار سره د افغانستان د جګړې پر دوړو لوریو ژغ وکړ چې ژر دي د وینې بهیدنې لړۍ ودروي او د سولې پر لوري د خپلې هڅې ګړندې کړي. سهار ګل امیرزای راپور لري.
له جنگ استړو لسګونو کسانو په جلال آباد کې لومړی د قران مجید ختم وکړ او بیا د جنگ په نوم تابوت پر اوږه کړ او خاورو ته وسپاره. د دغه مراسمو یو تن ګډونوال مولوی حبیب الله جلال آبادی وویل
چې دا مخامخ تابوت ته تاسو ګورئ، دا د ناوړی، دا د هغه لوی ظلم او استبداد تابوت دی چې نن موږ د جنازه را وباسو او د جنگ د اهتمام او جنگ د خاتمه لپاره دعا کوو او دې لپاره د قران ادي مشان د ختم مونږ اهتمام کړی دی.
په دغه مراسمو کې وبل تن ګډونوال عبدالرزاق همدر دوله سونو ته خبرداري ورکړ او زیاته کړه چې خلک د جنگ پر ضد وخل نه شي، نو هر ورځ به مو د مشران او ځوانانو جنازي پورته کیږي.
دا فقط یو تصویر نه دی چې تاسو په وړاندې لګیدل دی، دا یو پیغام دی او دا هغه چاته د خطر زنګ دی چې څوک لګی دی بیا هم ټوپک سالار تکوي کوي، بیا هم لګی دی جنگ ته دوام ورکوي او خپل موقف پکې ګوري.
دوی په داسې حال کې خاورو ته د جنگ تابوت د سپارلو مراسم تر سره کړل چې 13 اونۍ په همدې ورځ د ننګرهار په غنی خیل ولسوالۍ کې په و موټر بمبریت کې شپاړستنه ووژل شول او تر څلویښت نورې ټپیان شول. که څه هم د دغه برید مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی منلی، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دا کار د وسلوالو طالبانو بولي. کوم چې وسلوالو طالبانو یې تر اوسه په اړه څه نه دي ویلي. په جلال آباد کې د جنگ تابوت د ښخولو مراسمو کې راټولو شوو کسانو په قطر کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو پر مرکچی پلاو غږ وکړ چې ریښتینی سولې ته د رسیدو لپاره دی یو تر بله د شرطونو لې خودلو تیر شي او صلاح دی وکړي. دوی په دې اړه یو پریکړه لیک هم خپور کړ چې پکې راغلي
د جنگ د دوام لپاره هیڅ بهانه نه ده پاتې، نو په همدې اساس له طالبانو او افغان دولت څخه هیله کوو چې عمومي اوربند اعلان کړي او بین الافغاني مذاکرات پیل کړي. موږ افغانان د وروستیو دوه لسیزو په لاسته راوړنو، دیموکراتیکو ارزښتونو او د انساني حقوقو په ساتنه ټینګار کوو. له دولت او طالبانو غواړو چې د مذاکراتو پریکړه قدردانۍ ولري، جنگ بس کړي او په آرامه فضا کې مذاکراتو ته ادامه ورکړي.
دا په داسې حال کې دا چې لیوي خوا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې لپاره مرکچی پلاوي په خبرو بوختي او له بل پلوه په نږدې ټول هیواد کې خو په ځانګړي ډول د هیواد ختیځ او ځکه وسلوالو بریدونو زور اخیستی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ځینې افغانان وایي په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو له کبله د امریکا د اقامې لپاره د لاټري فورمې ډکوي. امریکا تر درې کلن ځنډ وروسته یو ور بیا بهرنیو اتباعو ته د اقامې د ورکړې اعلان کړی دی. خاطر پردیس او نور تفصیل.
امریکا په 2022 کال کې لګن شمیر هیوادونو څخه 55,000 کسانو ته اقامه ورکوي. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د اکتوبر په مده دی ویلامې په خبرولو سره اعلان وکړ چې په دې پروسه کې افغانان هم شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دا ځلې پاکستان، هند، چین، بنگلاديش، نیپال او یو شمیر نور هیوادونه نشي کولای چې په دې پروسه کې برخه ولري. خو آیا افغانان په دې پروسه کې برخه اخلي او که یې اخلي ولې؟ د کابل ښار دوه تن اوسیدونکي محمد جواد او محمد آصف.
د پروسې ته د دې په خاطر ثبت نام کوم چې په افغانستان کې وضعیت ښه نه دی. ورزشکار، معلم، ډاکټر، مولا، امی، هیڅوک هم دلته په امن کې نه دي. په همدې خاطر باندې ما وغوښتل چې زه لاړ شم او خدای وکړي په دغه چانس کې زما نوم راوځي او په امریکا کې خپل ژوند ته ادامه ورکړم.
د امریکا گرین کارت په دې خطر باندې اپلای کوم ځکه په افغانستان کې امنیتي وضعیت خنډ دی او دلته زموږ ژوند امن نه دی سیف نه دی د سولې پر پروسه باندې هم باور او اعتماد کاملا لمنځه تللی دی د غړي ځوانان هم دې ته خوشاله دي چې لاړ شي امریکا ته د همدې گرین کارت لاره
د امریکا د قوانینو پر بنسټ په دې کې ډیر چانس هغه هیوادونو ته ورکول کیږي چې په تیرو 15 کلونو کې تر 5000 کم کسان امریکا ته تللی وي د لاټري ویزو ته نوم لیکنه د اکتوبر په منیټه پیل شوې او د نومبر تر لسمه به روانه وي د غوښتنلیک ورکوونکي باید پاسپورت ولري او په نور شرایطو کې ویل شوی چې باید له 12 ټولګي څخه فارغ وي او د کار د کلنه تجربه هم ولري د دې پروسې لپاره نوم لیکنه وړي او په انلاین بڼه کې خو په کابل کې د هوایی خدماتونو ځینې شرکتونه د نوم لیکنه د پیسو په مقابل کې کوي کته هم په دغه شخصي شرکتونو کې نوم لیکنه سر له سبا پیلېږي خو له درې ورځو وړاندې خلکو ورته خپل اسنادونه چمتو کړي دي په کابل کې د هوایی خدماتونو یو شرکت مسول تمیم له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
دغه پروسه درې ورځې کېږي چې پیل شوې ده او خلک موږ ته له درې ورځو راهیسې خپل اسناد راوړي خو موږ سبا ته د دې پروسې رسمي نوم لیکنه پیلوو
ولسمشر ټرمپ په 2018 کال کې دغه پروګرام له هغه وروسته وځنډوه چې ازبکستاني په نیویارک کې په یو برید کې اته تنه ووژل دغه کس د همدغې لاټرۍ لارې امریکا ته تللی و ټرمپ د امریکا له کانګرس څخه غوښتنه کړې وه چې د قرکشي پر ځای دې داسې یو سیستم جوړ کړي چې د وړتیا له مخې خلک امریکا ته وغوښتل شي د 2020 کال د لاټري ویزی ګټونکو ته به د همدغه کال د سپتمبر تر دیرشمه پورې ویزی ورکول کیږي د امریکا له لوري د اقامی ورکړ پروسه کې دا ځل د افریقا آسیا اروپا او یو شمیر نورو هیوادونو خلک د نوم لیکنې لپاره برخه اخیستلی شي دغه پروسه له شاوخوا دیرشو کلونو راهیسې روانه ده او هر کال لسګونه زره خلک پر امریکا ته ځي خاطر پردیس ازادي راډیو کابل
تاسی ازادی راڈیو تا غوړی اس پاپنسان کې د مازیګر څلور بجې او څه باندې شپږ دقیقې دي د اکتوبر لسمه د رواني روغتیا نړیواله ورځ ده دغه هر کال دغه ورځ د خلکو د پوهاوي د زیاتولو او لدی ناروغي د ژغورنې په هدف په ټوله نړۍ کې منځل کیږي د روغتیا وزارت وایي چې د افغانستان څه باندې 45 اوسیدونکي د دې ناروغي په بیلابیلو ډولونو اخته دي خان محمد سینا په دې اړه نور تفصیل
د کابل ښار د صحت رواني روغتون چې هر ورځ ورته پر رواني ناروغي وخته په لسګونو کسان ورزي
ما جوړ تیار سم دوه نمبر سلف ماستم
د دغه ناروغانو پاند هیڅ ستونزه نه لري او باید له روغتون نه رخصت شي خو د ډاکټرانو له نظره د دغه کسانو ناروغي شدیده ده او ډېرې درملنې او سارنې ته اړتیا لري یو ناروغ وای زخیم مرمن او یو لور لرم او نور نغوارم چې په دغه روغتون کې پاتې شم
زه نو شاد نه مده خوسم یاره کم وخت وو ته داسې مریض نه یم چې زه وایم چې راز زیات مریض یم خو بعضی ټیم غاګر باندې ولګي بیا سوګ نه وی اوس لکه فرق زمخ شو د خب مکمل خص صحیح یم
د ملي او تخصصي روغتون د رواني ناروغيو د سانګي مسؤل ډاکټر محمد شفي عظیم وای زین ناروغان پر خپل وضعیت پويږي چې ناروغان دي خو زین نور بیا له خپل وضعیت نه خبر نه دي لدی عمل د شان ناروغان ډېر ساره نه تړتیا لري خغل عظیم وای په دغه روغتون کې د نارینه ناروغانو لپاره سلويخت بستر د خزینه لپاره دیرش او د ناروغ ماشومان او د کوید 19 هغو لپاره شل بستر ځانګړي شوی دي د د په خبره هر ورځ دغه روغتون ته لسلو زیات رواني ناروغان ورزي خو د بستر د کموالي لامل ځینې چې بستر ته اړتیا لري بیا هم رخصتيږي
حتی اوسط بستری ما در شفاخانه 13 الی 15 روز است و اگر ما یک مریض برای یک
زمون پر روغتون که ناروغان پا اوسط دول لدیر لسورز و نتر 15 لسورز پوری بستریگی کمونگ یو ناروغ یو یا یو نیم میاشت پر بستر پریک دو واضح ده چه نور و ناروغان تا ده خدمت پر سوالو که ستونزی پیخیگی داس ناروغان همشته چه پلاری جاری او وای زوی پچاقو و حلیم
ده داکتر عظیم پا خبره کم ناروغان چه دوی ترازی دیره خزی بی خود ټولنیز او حساسیتونو لامل خزینه ناروغان د نارینه ناروغانو په پرتله ډېر لږی بستر کیږي په دې برخه کې د افغانستان په کچا د روغتي خدماتونو رسول څنګه دي په دې اړه د افغانستان د عام روغتي وزارت د رواني ناروغیو د سانګي مسؤل ډاکټر بشیر احمد سروري ازادي راډیو ته وویل په ټول افغانستان کې د رواني ناروغیو یوازې یو روغتون شته خو د روغتیایي مرکزونو له لارې څه باندې 450 سلاکاران دغو ناروغانو ته مشورې ورکوي
مثلا در کلینیکا کوشش شده که در آخرین کلینیک
حتی شوی په هغه کلینیکونو کې چې په لری سیمو کې پراته دي ډاکټرانی باید وروزل شي. رواني درمل او سلاکاران باید پکې وي او کورون ته نږدې خلکو ته درمل او سلا مشوري ورکړل شي ترڅو ناروغي ډیر نه شي او بستر ته اړتیا ونه مومي. خو که بیا هم اړتیا ولیدل شي مونږ په ولایتي روغتونونو کې د رواني روغتیا یونټونه لرو.
خغلی سروری په خبره د عامه روغتیا وزارت د شمیرو لمخې په 2013 کال کې په 15 ولایتونو کې شپږ سلویخت سلنه خلک په رواني ناروغیو اخته شوي چې 50 سلنه جدي دي او نشي کولای چې خپل ورځنیو کارونو ته رسیدنه وکړي. د عامه روغتیا وزارت د رواني صحت د څانګې مسؤل وایي په ټول افغانستان کې هر کال څه باندې 2 میلیونه کسانو ته د رواني درملنې خدمتونه ورسیږي. د اکتوبر لسمه هر کال د خلکو د پوهاوی د زیاتولو او له دغه ناروغۍ نه د ژغورنې په هدف په ټوله نړۍ کې نمانځل کیږي. دغه ورځ د لومړي ځل لپاره په 1992 کال کې د رواني روغتیا د نړیوال فدراسیون، د رواني روغتیا د نړیوال سازمان او د دغه سازمان د 150 غړو هیوادونو لخوا ونمانځل شوه. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوښنسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په دې خبرونه کې دا راپور هم اوري چې د اکتوبر 10 د مهاجر الوتونکو له ورځې سره هم برابر ده. بل دا چې په ارزګان کې د څه باندې 22 میلیون افغانیو په ارزښت د ښځو لپاره یو ځانګړی مرکز جوړ شو چې نږدې 30 دوکانونه هم لري. خو اوس یو بهرني مسله راخلو. د اسلامي دولت یا داعش دوه غړي چې په وژنو او وحشتناکو شکنجو تورن دي پرون د امریکا په یوه محکمه کې پر خپلو جرمونو له اعترافه ډډه وکړه. بریتانیا د دغو دو تنو تابعیت پسخه کړي او اجازه یې ورکړي چې په امریکا کې محاکمه سي. تفصیل له اسمت سروانه.
د اسلامي دولت یا داعش دو سخت دریزو چې د څلورو امریکایانو د وشلو په دسیسه کې په لاس لرلو تورن دي پرون د امریکا په یوې محکمه کې په خپل جرم له اعترافه ډډه وکړه. شپږ دېرش کلن الکساندر کوتی او 22 کلن الشفیع الشیخ د یرغمل شویو کسانو له لوري د بیت لیس په نوم د اسلامي دولت یا داعش د یوې شبکې په غړیتوب تورن شوي وو، ځکه چې د دوی لهجه برتانیایی وه. دوی د امریکایي ژورنالیستانو جیمز فولی، سټیفن ساتولوف او د بشري مرستو د کارکونکي پیټر کسج او کیلا مولر په وژلو کې د لاس لرلو په تور د محاکمې لپاره له عراق څخه په الوتکه کې د امریکا متحدو ایالاتونو ته یوړل شول. هغه ډله چې دا کسان په غړیتوب تورن دي په دې مشهوره ده چې د یرغمل شویو کسانو سرونه پرې کوي، وحشتناکې شکنجې ورکوي او وحشیانه چلند کوي. دوی دغه راز د خپلو ظلمونو فلمونه اخیستل او په انټرنیټ کې خپرول. په تورنو کې د امریکایي اتباعو د وژلو لپاره د سیسی هم شامل وي. دوی له زندان څخه د ویډیو له لارې د واشنگټن په لمنه کې د ویرجینیا ایالت د الکساندریې د فدرالي محکمې د قاضي پوښتنو ته ځوابونه وویل. برتانیا د دغو کسانو تابعیت لغوه کړ او وروسته له دې چې امریکا ډاډ ورکړ چې په اعدام به نه محکوموي اجازه ورکړه چې امریکا ته ولېږدول شي. که د دوی جرم ثابت شي نو حدی اعظم سزا به عمر قید وي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي رادیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شي.
د ازادي رادیو د خبرونه تر 15 بجو دوام کوي. دوه اونیزه پروګرامونه هم خبرو. حقیقت څه دی او د ځوانانو خاص پروګرام تاند څنګه د زینو رودون کیسه میسون راغلي دي. د هلمند له ندلینا خان محمد اسلامیار لیکلی د هل په دې ولایت کې جنگونو زور اخیسته دي. طالبانو دلته زیات سیمې نیولې او زیات پلونه او سړکونه خراب کړي دي. اسمت الله افغانیار لیکي ټول افغانانو سترګې د دوه خبرو ته نیولې دي. خو خبری ورور مختدزی جردی دوار خواوی رسمی بین الافغانی خبری پیل کری. تازه خان و سنسور و ننگرهار نه پخبل سیمیس کلی کلی پا پوهنی ریاست که اداری پساد روانده خولایتی اداره پا دیاره بیغاوری کبی. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکلي طالبہ چې په یو میز را سره د سولې خبري کوي او په بل جهاد کې دی واشه ته زور ورکړي نو غواړي څه ورشي 40 میلیونه افغان وګړي در څخه د سولې په تمه او د اوربند غشتنه کوي خې چې قتل عام بند کړه وطن ما کندول کوي واشه ته او د شت مکه خو ته د پردیو ډول ته د پوینا چې اتانه چولې دي او عبدالنافع افغان په خپل سیمه کې لیکلي په شارونه کې د کورونا د بیري خلک ماسکونه نه کاروي په عام غونډو کې تدابیر نه نیول کیږي یوازې د ماشومان شوونځي بندي نن د اکتوبر لسمه د مهاجر الوتونکو له ورځې سره برابر ده د چاپریال ساتنې اداره وایي د مهاجر الوتونکو د خوندیتوب لپاره ګڼې ساحې ځانګړې سوي دي تفصیل له خان محمد سین
د کابل ښار قولي احمد خان د مهاجر الوتونکو لپاره مناسب ځای ګڼل کیږي خود دغه سیمه یو شمیر وسیدون کی وای دغه ځای وس په خانه رنگ او خوان نه لري او د لوتون کو شمیر پکې لک شو ده د قول حشمت خان د سیمه یو سپینګيري محمد نبی ازادي رادیو ته وویل
د قول کې د جدي په اخر کې وبرازي او د بیل بیل مرغان رزق د بتی ورته راتلې بتی په دازې کې نستې بیا زار خان ښکارولې بیا خوړلې تبند خوړلې یا بل شاده توفیه پر کمر کوله
د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د معلوماتو لمخې په تیرو وختونو کې 160 ډوله لوتونکي د افغانستان لپاره تیرېدل خو په 2013 میلادي کال کې له 160 نه تر 120 پورې ډول ډول لوتونکي له افغانستان نه تیر شوي دي قاز او لګلګ له مشهورو او مهمو لوتونکو څخه دي چې افغانستان ته راتلل د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي افغانستان د مهاجرو الوتونکو نړیوال کنوانسیون لاسلیک کړی او ژمن شوی چې تر 2013 میلادي کال پورې به د الوتونکو لپاره ښې ساحې ولري او د خوندي سیمو په نوم به اعلان کړي د دغه ادارې د طبیعي میراثونو د خوندیتوب د څانګې رئیس ډاکټر جلال الدین ناصری وایي د دغو ژمنو د پلي کولو لپاره مخکې له مخکې هڅې پیل شوې دي
دی چاپیریال ساتنې ملي ادارې خوشبختانه د کډوالو مرغانو لپاره په ټول هیواد کې متعدد ځایونه سروې کړي دي مطالعه کړي دي او هغه رسمن د دې لپاره اعلان کړي چې موږ وکولای شو د کډوالو مرغانو لپاره یو ښه پناهګاه جوړ کړو
د وای بدخشان تخار بامیان کندوز فرا کندهار نیمروز او کابل هغه ولایتونه دي چې د لوتونکو لپاره پکې خوندې ساحه اعلان شوی او په یو لسنور ولایتونو کې د خوندې ساحو د جوړولو تخنیکی پړاوونه د بشپړېدو په حال کې دي دغه اداره د مهاجر لوتونکو د شمیر پاړه سنوي دا په داسې حال کې ده چې د چاپیریال ساتنې ځینې پوهان وایي اوس افغانستان ته د مهاجر لوتونکو راتګ د پخوا په نسبت لږ شوی دی د دغو کارپوهانو له ډلې ولي مدقق ځینو هغو لاملونو ته اشاره کوي چې افغانستان ته د مهاجرو الوتونکو راتګ کم کړی دی
طبیعي دلایل دا دي چې موږ په تیرو کلو کې ډېرې شدیدې وچکالۍ درلودې د اوبو مقدار کم شو هغه ساحې وچې شولې او بل د څنګ کې خپله د انسانانو په لاس باندې د دې مرغانو د پناهګاهو تخریب لکه د ځنګلو قطع کول لکه بې ځایه کښتوکار په هره ساحه کې خصوصا د للمي زراعت باعث د دې وګرځېده چې موږ دغه تعداد د مرغانو یا کم کړو یا هم د له منځه لاړ شي
ښاغلی مدقق د حکومت تر څنګ د مهاجرو الوتونکو د ستونزو په مخنیوي کې د خلکو مرسته هم مهمه ګڼي او وایي مخکې له دې چې حکومت د دغې ستونزې د حل لپاره اقدام وکړي غوره ده چې خلک دغه میدان ته راودانګي خان محمد سیند آزادی رادیو کابل
په روزګان کې په لسګونو جګړه ځپلو شوزو ته د کار زمينه برابره سو په دې ولایت کې د څه باندې 22 میلیون افغانۍ په ارزښت د شوزو د تجارتي مرکز د بنسټ ډبره کې شول سو شریف الله شرافت راپور لري
پورزګان کې د څه باندې 22 میلیون افغانۍ په ارزښت شوزو ته د کاري زمينې د برابرولو لپاره د لاسي صنایعو د دغه مرکز د بنسټ ډبره د شنبې په ورځ کې شول سو شوزو ته د کاري زمینی د برابرولو لپاره یاد د لاسي صنایعو مرکز د ترینکوټ ښار په دوهمه نایه کې جوړیږي د ترینکوټ ښاروال نعمت الله بختیار د یادې پروژې د بنسټ د ډبرې د شودلو پر مهال ویل چې په دغه پروژه کې د 30 باب دوکانونو ترڅنګ یو باب مسجد او یو شمیر نورې برخې هم شامل دي چې مالی لګښت د ترینکوټ ښاروالۍ لخوا ورکول کیږي
دلته جګړو زرګونو شدي کندي او سرتوري کړي او شو اما شمانې یو غولا ډوډۍ ته اړتیا لري نو دې مارکیټ کې به لسګونه به سرفراز شوځو ته د سوداګری زمينه برابر سي
هغه وایي د دې پروژې تر رغولو وروسته به لسګونه جګړه ځپلو میرمنو ته په دغه ولایت کې د کار زمینه برابره سي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې په دغه ولایت کې میرمنو تل د لاسي صنایعو د بازار غوښتنه کول. په ورته وخت کې د ولایتي شورا استازي او میرمنې بیا د دغه مرکز د پرانیستلو څخه د هرکلی تر څنګ په پروژه کې د فساد پر مخنیوي هم ټینګار کوي. د ولایتي شورا معاون محمد کریم کریمی او د ښځو د شبکې مشري استاد محتاب ازادي راډیو ته داسې وویل.
په دې نگاه باندې مننه کوم چې دوی داسې یو موقعیت انتخاب کړی دی چې د روزګان ولایت د ښار منځ دی او د ټولو ښاریانو خوندې منډې په ډېر اسانۍ سره رسیدګي کوای سي او ډېر امنیت او ځای دی،
ځکه چې موږ ډېره بېوزله خوندې لرو. هغه کولای سي چې دلته په مارکیټ کې وظیفه ترلاسه کړي او دلته یو کار به وکړي، او هغه خوندې چې مثلا موږ دوه اخترونه لرو چې هلته ځي په هغه خاورو کې په دې بې امنیتي کې هلته میله ځانته جوړوي او ځای هم نه لري. دلته د هغو دپاره هم د تفریح دپاره کېږي، هم د دې د کار زمینه برابرېږي. بیا هم زه د دې څخه مننه کوم چې د ښځو په برخه کې دي دغه ګام واخیستل.
پاترین کوټ کې د ښځو د لاسي صنایعو د بازار لپاره دغه مرکز پر داسې مهال جوړیږي چې په دغه ولایت کې د تیرې څلور کلنې جګړې پر مهال سلګونه میرمنې بې سرپرسته شوې دي، چې اوس یې زیات شمېر میرمنې د بیکاري او ټیټ اقتصاد له امله فقر ته اړ شوې دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر ناوړی.
درې څلوېشت تنه بندیان چې ډیری امنیتي سرتیری دي په زابل ولایت کې د طالبانو له یوه زندانه راخوشي سوي دي. د دفاع وزارت وایند روح الله احمدزي ازادي راډیو ته وویل چې دا زندان تېره شپه په شاجوی ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا مات سوی دی. هغه وایي د څلورو ملکیانو په ګډون شل تنه آزاد سوي کسان قلات ښار ته لېږل سوي او پاته نور د زابل په نورو سیمو کې له افغان امنیتي ځواکونو سره یو ځای سول. ښاغلی احمدزي په دې اړه چې دغه کسان څه وخت او چیرې نیول سوي نور جزئیات ورنکړل. وسلوالو طالبانو هم تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. لشت لژه پنځه تنه ملکی وګړي په هلمند ولایت کې په یوې چاودنې کې وژل سوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي تاییدوي چې دغه کسان نن په ګریش کولسوالۍ کې وژل سوي دي او وایي په دې ماین چاودنې کې نه نور ملکیان ټپیان دي. د آذربایجان او ارمنستان په ناګورنو قرباخ سیمه کې پر اوربند موافقه سوی، خو د ځینو توغندوی بریدونو د راپورونو راورسته داسې خطر شته چې شایي د اوربند بیرته مات سي. د امریکا متحده ایالات ولسمشر ډونالد ټرمپ د خپل انتخاباتي کمپاین د بیرته پیلېدو اعلان کړی. تمه ده د ولسمشر ټرمپ د انتخاباتي کمپاین یوه غونډه د شنبه په ورځ په سپینې ماڼۍ او بلې د اکتوبر پر 12 په فلوریدا ایالت کې ترسره سي. او د برازیل فوټبال لوبډلې په خپل کور کې 15-0 په مقابل کې د بولیویا لوبډلې ته ماته ورکړه.
د نن ورځې سپورتي خبرونه له ناجي صاحب څخه اورئ.
د سپورت ورځنی هنداره.
د افغانستان د خزینه فوټبال غوره لیگ پر روانو سیالیو کې د غور فوټبال لوبډله نیمه پای لوبه ته وتله. د غور د ورزشي ادارې امیر محمد غوري ازادي راډیو ته وویل چې د غور خزینه فوټبال لوبډله نن شنبه د اکتوبر په 10 د بلخ خزینه فوټبال لوبډلې ته د ماتې په ورکولو سره نیمه پای لوبه ته وتله. د افغانستان فوټبال غوره لیگ د ګروپي سیالیو په دوام نن سهار بلخ او غور لوبډلې سره مخامخ شوې چې 1-0 د غور لوبډلې په ګټه پای ته ورسیده. غور ته یوازینی ګول ریحانه ایوبی د لوبې په وروستیو شیبو کې ووهه او په دې سره خپل لوبډله څلور غوره لوبډلو ته ورسوله. د ښځو د فوټبال غوره لیگ سیالۍ په کابل کې د افغانستان د فوټبال فدراسیون په سټډیوم کې ترسره کیږي او د اکتوبر په 15 پای ته رسیږي. د زونونو په کچه د غازی امان الله خان د کرکټ سیالۍ نن شنبه په کابل کې پیل شوې. دغه سیالۍ د اکتوبر په 10 پیل شوې چې د رواني میاشتې تر 23 نیټې دوام کوي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې یادې لوبې د 5 زونونو ترمنځ ترسره کیږي. بندي امیر، مسینک، سپین غر، بوست او امو هغه لوبډلې دي چې په دغو لوبو کې لوبېږي. ښاغلی هوتک وایي د یادو لوبو هدف د کرکټ وده او د غوره څیرو موندل دي او ټاکل شوي چې د هندوستان د کرکټ د غوره لیګ آی پی ایل سیالیو په لړ کې نن ماښام 6:30 چینای سوپر کینګ له بنګلور سره د سیالۍ ډګر ته ووځي. تېره ورځ بیا د ډیلی کپیټلز او راجستان رایلز ترمنځ لوبه وشوه چې ډیلی کپیټلز د تو لوبغاړو په سوځېدو راجستان رایلز ته 143 منډو هدف وټاکه، خو ډیلی کپیټلز ونه توانېده چې یاد هدف پوره کړي او دغه لوبه 6 منډو په توپیر ډیلی کپیټلز وګټله. په تر سره شویو لوبو کې ډیلی لومړی، ممبئی انډینز دویم او حیدرآباد دریم ځای لري.
اونیس پروګرامونه په یو راپور پسې د کندهار باغ لرونکي د ممیزو د تولید لپاره د ممیز خونو یا کشمش خانو غوښتنه کوي. دوی وایي د کشمش خانو کمی د دې سبب سوی چې یوه اندازه انګور یې ضایع سي. صادق رښتینی راپور لري.
د سیف الله کا کشمش شش کال په دې خاطر خراب او راسته سوي چې کشمش خانه نه لري او د خپل باغ انګورې پر ځمکه اوار کړي. سیف الله کا وایي که کشمش خانه درلودلای نو انګور به د ځمکې پر ځای په کشمش خانه کې ځړګولي وای او د ټول عمر مشکل به حل سوي وای.
دی خلک کشمش خانه نه لري،
یعنی نه لري کوم د کشمش خانه ته وینې دا نه لري خرابوته به جوړ دا نه لري خرابوته به جوړ ما خرابته به جوړ ما هغه ته به جوړ دا خر سره کشمش خانه نه لري دا کشمش خانه خورور د شپړ و ته کشمش خانه چي دي د امریکایانو نړول دي وس خلک انګور هو غپنجبای ولسوالی ته پزرنجانو کی وړي حالت مناوي جوړي په واسه نه د فر یا د دې پر میدانو واري.
د کندهار ښار جنوبی دسته پرته د پنجبای ولسوالی د شو انګورو لپلو شهرت لري. دغه ولسوالی چې یو مهال د افغان او بهرنیو ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړو مرکز و پکښې د لسکونو باغدارانو کشمش خانې تخریب سوې. دغه ولسوالی هغه باغداران چې د کشمش خانو د جوړولو وس او توان نه لري د کشمشو یا ممیزو د تولید لپاره له ځمکې وطني مناو څخه کار اخلي. هغه څه چې د دوی د انګورو د ضایع کېدو او د ممیزو د تولید د کمیدو سبب کېږي.
کشمش خانی نه لري نه دي دغه د بل مناو چوري د بل کشمش خانی بیا کړی ګرد د شوز لاس لو کو باغ تنزول کو راش تنزول کو باغ دوه لو کتر اس نه دي الله فردا برابر باندې باغونه ګرد شو وته چې نه پټ پچیش اته شی پیدا کی څو څنګه کې هغه په فروش نه سره سوال لروسته دي چې
ورور نه مینه کیبلار دا د خلک د زرنجان وځ د کی زیغو غو د شل باغ واه خاطر ضرور مزرام پتا وانجه هم د غفرتا وانجه سر د خلاصو د کمشخانې ګرد په ټاکټو کې نری دی چې وسره امید دا ګړی خوشکړ او دا مسلمانان د کمشخانې جوش وځه کمشخانې د ګور نری دی نس وځه دغه د زرنجان د کی ورور وړي او غو د انډواله د وطن پای چې وړي ته معنا خاصه کړی د کمشخانې انګور له تزوري انو بار سړک تی دغه د غلایم کیج بلم کیج
مناوی په وطنی لحاظ د لرګو او خاشو څخار کال د انګورو د وچېدو لپاره لنمهاله جوړیږي چې د باغدارانو په وینا ډېر کله د باد په مقابل کې مقاومت نه لري او د کشمشو کیفیت یې ښه نه دی. کشمش خانې بیا خاص په خیا او خټنی خونې دي چې انګور د وچېدو لپاره پکې په لرګوی ځړول کیږي او د یوې میاشتې مودې وروسته په کشمشو بدلیږي. د کندهار د کرنې او مالداری ریاست رئیس سید حافظ الله سیدی د دې ولایت په پنجبایی ژړی ډنډ او دامان ولسوالیو کې د کشمش خانو د کموالي ستونزه مني او وایي چې د روان کال تر پایه به په دغه ولایت کې 910 کشمش خانې جوړې کړي چې تر یوه بریده به د کشمشو د تولید په برخه کې د باغدارانو ستونزې حل کړي.
سکالې حاصلاتو ته انشاءالله زموږ 50% ساختمانونه چې دي دا به آماده وي چې په دې کې 910 باب صرف کشمش خانې دي. دا صرف موږ په دغه دوه میاشتو کې جوړو او مخکې موږ کشمش خانې جوړې کړې په تیرو کلونو کې نورو همکارو موساتو هم موږ سره په دغه برخه کې کومک کړی دی. واقعي ضرورتونه ډېر دي. موږ ورپسې شو چې دغه تشه چې دغه ډکه کړو انشاءالله راتلونکي درې یا څلور کلونو کې به زمون په قندهار کې تاسو ته اطمینان درکوم چې بزګر به پاتې نشي چې هغه ته موږ کشمش خانه جوړه نکړو.
د کرنې رئیس شش کال د انګورو د حاصلاتو کچه 3 لک میټریک ټنه یادوي چې په وینا یې له دوه یا درو برخو څخه به د 40-50 میټریک ټنه پورې کشمش یا ممیز تولید سي. د نوموړي په خبره د تولید شوو کشمشو ډېره برخه هندوستان، پاکستان، عربي متحده اماراتو او ځینې اروپایي هیوادونو ته صادرېږي.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د حقیقت صدای خبرونه درنو اوریدونکو سلام. په ولس چیرې کې د وکیلانو غیر حاضری کوم نوې بحث نه دی، خو ډیر کله د دې وکیلانو پر وړاندې د اداري پلاو چوپتیا ګرمه موضوع ده. د ولس چیرې له داخله سرچینه وایي چې نږدې شپږ شپې د وکیلان په دایمي ډول غیر حاضر دي، خو د ولس چیرګي اداري پلاوی د غړیو پر وړاندې د نګدي دوه کلنو په تیرېدو سره هیڅ کوم عکس العمل نه دی ښودلی. د افغانستان د ولس چیرګي لومړي مرستیال مرزا محمد کټوازی سره په ولس چیرګي د دایمي غیر حاضر وکیلانو په اړه خبرات ریګو. دا به هم ترې وپوښتو چې ولې اداري پلاوی د دې کسانو پر وړاندې چوپ دی. د ولس جرګې لومړی نائب ښاغلی مرزا محمد کټوازی خراغلاس ازادي راډیو ته له تیرو څو کلونو راهیسې د ولس جرګې د وکیلانو غیر حاضري یوه دایمي مسله ده. ډېر کله پرې بحث هم شوی دی، ډېر کله مجلس کې هم دغه موضوع یاده شوې، اما بیرته پټه پاتې شوې. خو لومړیو کې غواړم پوه شم څومره دایمي غیر حاضران لري.
واړم اول معاون دی ولسی جرګې په صفت او هر هغه څه سي حقیقت وي د خپل ولس وخت ورسوم. موږ حیاتي ادارې تیر ورځ هم په دې حق لباندې جلسه لرله او وویل چې د غیر حاضري مسله باید حل وي، اما متاسفانه وخت سي دغه دوره ولسمه دوره دی ولسی جرګې په صفت دی اول معاون دی ولسی جرګې وظیفه اجرا کوم، نو په دې وخت کې څنګه چې د موږ انتخابات خلاصیږي او هغه راځي د کورونا مسله راځي، نو په لحاظ د کورونا په مسله کې بعضې وکیل صاحبان موږ په واقعیت سره مریضان هم سول او په سر د هغه هم موږ تلاش کول سي نصاب پوره وساتو، هم ومو کولای سوای سي هیڅ یوه غونډه د موږ بې نصابه تیره نه سي، یو نیمه غونډه که د موږ بې نصابه تیره سوي نور د موږ نصاب پوره و، اما دا په دې معنا نه سي د موږ نصاب پوره سي موږ غیر حاضر وکیل صاحبان لرو او دایمي غیر حاضران. دقیق شمیر به په راتلونکي مصاحبه کې الله تاسو سره زه په ډاګه کوم چې دغه شمیر موږ وکیل صاحبان دایمي غیر حاضران لرو او دغه میاشتنی غیر حاضران دي او دغه د دومره ورځو غیر حاضران دي.
هغه شمیر چې ازادي راډیو سره دی معاون صاحب نږدې 50 کسان تاسو دایمي غیر حاضران لري،
نو په دې اکله باندې دقیق ارقام یې اوس نه سم ویلی، په راتلونکي مصاحبه کې به د مال تاسو سره د دقیقو ارقامو په هکله موږ دایمي غیر حاضران لرو، په دې کې هېڅ شک شوبه نشته او د موږ راتلونکي دوشنبه اجلاس سي شروع کیږي او مجلس په دې اکله باندې د هیئت ادارې لخوا به باس وي سي کچیرې موږ له مطبوعاتو سره هم دا خبره شریکوو سي دومره اندازه موږ وکیل صاحبان دایمی غیر حاضر لرو او دغه وکیل صاحبان دی ورځو غیر حاضران لرو او راتلونکي مصاحبه کې به زه په دقیق ارقام دي تاسو خدمت وړاندې کوم.
یو میاشت نه ده، دوه میاشتې نه دي، نږدې دوه کاله بوره کیږي، ولی داسې اقدام نه دی شوی چې حداقل خلکو ته روښانه شي چې کوم خلک دایمي غیر حاضران دي یا دوی ورته رایه ورکوي، ځکه ملت د حساب وختلو حق لري. اما ته دوو دوړیمو کلونو په تیرېدو سره هم لا دقیق خلکو ته تاسو ونه ویل چې څوک دایمي غیر حاضران دي څوک نه دي. ولی
نو زه دې ته آماده یم چې راتلونکي دوشنبه نه بعد هر لحظه چې تاسو وغواړئ تاسو ته دقیق ارقام دي غیر حاضرانو درکم. د ولسی جرګې په وکیلانو محقق هم په تالار کې موږ دا د سیملت رائے درکړې ده او وطن په ډیر سخت شرایطو کې ده، نو متاسفانه دی باید خپل غیر حاضرین پریدي او د قڅنګ سیولس رائے ورکړې ده په تالار کې حضور ولري چې په ملي مسایلو باندې په قوانینو باندې د سولې مسله روانه ده او دا تر یوجه پورې موږ څو وارې له مطبوعاتو سره خپل د غیر حاضرو وکیلانو لیست شریک کړی هم ده او اعلان کړی هم ده، خو زه تاسو ته ډاډ درکوم چې راتلونکي مصاحبه کې به زه تاسو ته په ډاګه کوم چې څومره دایمي غیر حاضر موږ لرو او څومره د موږ سینه صاحب نه پره کیږي دغه وکیلان غیر حاضران لرو.
د اداري پلاوي یو مسولیت شته دغه کسانو پر وړاندې چې هغه دایمي غیر حاضر وي یا موقتی غیر حاضر وي، هغه مسولیتونه څه دي؟ اول تاسو تر اوسه پورې انجام کړی نه دي.
د هیئت اداري مسولیت واضح قانون په ډاګه کړی دی چې هیئت اداري باید اصولي وظایف داخلي تطبیقي، کچیری څوک دایمي غیر حاضرانی هیئت اداري کولای شي هغه له یو اجلاس معروم کی د اصولي وظایف داخلي لمخې، که څوک هغه غیر حاضري هغه ټولي کټه بندي سوي دي چې څومره څوک غیر حاضر وي څو شپې څه جزا باید وویني، آیا ماش پې کته سي یا بلاخره د اجلاس معروم سي. نو اوس دې ته موږ آماده یو، د کورونا مسله خلاص شوه سي موږ اصولي وظایف داخلي پټول وکیل صاحبانو باندې تدبیر
د اصول وظایف داخلي لمخې وکیل څومره وخت غیر حاضر شي بل اخر هم نور مجلس دراتګ حق نه لري.
نو دقیق کزوایا منسی وکیل تقریبا متواتر سالوی خورج غیر حاضر سی اغاله یو اجلاس ماروم کیږي
او دا خمنه چې نګدی 50 وکیلان داسې شته چې یو نیم کال راهیسی نه دی راغلی.
بالکل تعداد یې تاییدولی نه سمه سي. ما تاسو ته اوس په راتلونکي مصاحبه کې به زه په دې هکله باندې خپل نظر دقیق ارکام له ولسي جرګې له ارشیف نه واخلم ول تاسو سره به شریکم.
یو کار دا هم دی چې د اصول وظایف داخلي له مخې باید د خلکو امتیاز چې دی یا کوم امتیاز چې حق اخلي دوی هغه باید قطع شي. دا پرېکړه مولې تر اوسه ونه کړه.
نو ما درته وویل چې نیما پراتک سره د ولسي جرګې اول معاونیت ته چې اوتوماتي کرونا مسله را پیدا شوه او په دې کې ټوله دنیا کې او داخل د افغانستان کې هر څه قرنطین شو او بلاخیره بعضی خلک نصاب په دې هغه مرات شو. زه تاسو ته دا اطمینان درکوم سي راتلونکي دوشنبه نه بعد به اصول وظایف داخلي سي اوس تقریبا د کرونا مسله حل ده. هغه به په ټولو وکیل صاحبانو او په ټولو ولسي جرګه حتی په شمول د آیت اداري تطبیقیږي.
د غیر حاضر وکیلانو له کبله هغه ستونزه چې خپله ولسي جرګې ته ورمخامخ شوي څه شی ده؟
که چیرې وکیل صاحبان حاضر نه سي موږ په کمیسونو کې انصاب ونه لرو موږ په قوانینو باندې کار نسو کولای. او که چیرې وکیل صاحبان حاضر تالار ته نه سي موږ په قوانینو باندې په پرامینو باندې راګیری نسو کولای. نو په لحاظ د تاسې دی ازادي راډیو لدی مایکروفونه په ټولو خپلو معززو وکیل صاحبانو مرګرو باندې غږ کوم چې دی دی هم دی کمیسونو غونډو ته حاضر سي او هم دی تالار عمومي غونډو کې بیا هم وطن په ډیر سخت شرایطو کې د لیوي مخې نیمګ د سولې خبرې په قطر کې روان دي او لبلې خوا مو اقتصادي وضعیت د کورونا له وجې د نورو مشکلاتو امنیتي وجنه د خلکو په هغه د نو وخت ته پارلمان ته پکار ده چې میړانه وښیي شجاعت وښیي او خپل مظلوم ولس ته په دې اساسو شرایطو کې لاس پکار سي.
یا اوسل اته داسې سندونه شته چې د نصاب د نه پوره کېدو له کبله تاسو تر اوسه نه دي پاس کړي او په ولسي جرګه کې پراته دي. آیا یو اغیز دا هم دی چې د همدغه دایمي غیر حاضرانو له کبله چې یو لوړ شمېر دی او تقریبا یوه برخه راځي دا کارونه پاتې شوي؟
نه دا شاینه تاییدوم. تاسو موږ عمومي مجلسونه هر ورځ وینئ موږ نصاب لرو. یعنی ولسي جرګې کې یو سل شپږویشت نفره وکیل صاحبان حاضر وي نو په هر څه باندې راګیری کېدای سي. موږ روزمره په تکنینی فرمانو باندې په قوانینو باندې دوه درویو باندې روزمره راګیری کوو. یعنی موږ نصاب لرو اما دا په دې معنی نه سوه چې موږ نصاب ولرو. وطن په سخت شرایطو کې د لنصاب زیات وکیل صاحبان باید په تالار کې وجود ولري او په کمیسونو کې سي په ټولو مسایلو باندې د مملکت په دې اساس شرایطو کې کار وسي.
څومره قوانین او سندونه پاتې له تصویب؟
نو په دې اکله باندې زه تاسو ته د اطمینان درکوم چې موږ ډیر په شدت باندې کار کوو. نو دقیق شمیره نه سم شریکولای خو هیڅ داسې څه دي موږ لاغ نه دي غونډو له خاطر چې موږ یعنی حساب ونه لرو څه پاته نه دي.
که چیرې تر راتلونکي اونۍ هم معاون صاحب دغه کارونه شي تاسو نه هم دغه وکیلان خلکو ته افشا کوي او نه هم د امتیازات د قطع یا څه چې داخلي اصولي وظایف تاسو دغه هغه لمخې پریکړه وکړي بل اخره د خلکو هغه فکر به ساسي پر وړاندې سي.
زه د تاسو د ازادي راډیو له مایکروفونه ټولو وطنوالو ته دا ډاډ ورکوم راتلونکي دوشنبه نه چې موږ د ولسي جرګې غونډه لرو هم به د دایمي غیر حاضرانو په حق باندې موږ له تاسو سره خپل لیست شریکوو. هم هغه غیر حاضران سي روزمره ولسي جرګې ته ناظریږي د هغو غیر حاضرانو په حق باندې. هم هغه کوم قوانین سي د نصاب له وجې پاته کیږي. د تاسو ته او ټولو عزیزانو وطنوالو ته ډاډ ورکوم چې په دقیق ډول د ارقامو له وجې به تاسو سره شریکو او که چیرې موږ بیا ونه کولای سو نو بیا به موږ خپله په خپله وظیفه کې برلاسي نه یو او ناتوانه به یو.
د ولسي جرګې لومړی مرستیال ښاغلی میرزا محمد کټوازی ډیره مننه.
مننه.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. هیله دا د پانو د رژیدو په موسم کې موزړونه تازه وي. په دې خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولی ځینې ځوانان په ځان باور نه لري.
دوی راته واځه به دغه تنسنه جوړیږي او د خبرو قصه کې مو وسه دا اصل دلیل هم دا دی.
په ځان د باور نه درلودلو پایلې څه وي؟
ټول را پوری خندل امام څه خلې نه شو بسله.
او ځوانان څنګه کولای شي په ځان باور پیدا کړي؟
منظم فکر یا مثبت فکر وکي، مثبت عمل وکي.
د تانې څنګه د خبرونه چې ما همین هیواد جوړ کړی دا راپور تر څنګ لار واپو سره مرکه هم درته لرو، خو پایلې لا راپور کوو. ځواني د پرمختګ لپاره یو ښه دوره ده، خو ځینې ځوانان په دې خاطر هم هڅه نه کوي چې دوی په ځان باور نه لري او له دې ویریږي که ناکام شي یا تیروتنه ترې وشي د خلکو د خندا به شي. همدا ویره سبب کیږي چې دوی ډیر ښه فرصتونه له لاسه ورکړي او لا نورو وروسته پاتې شي. افتخار مقبل هغه ځوان دی چې په نفس اعتماد کم وو او په همدې سبب په ژوند کې له ډیرو ستونزو سره مخ شوی. دای وای کله چې په یو خصوصي ښوونځي کې ښوونکی مقرر شو، دومره په ځان به باور وو چې د زده کوونکو په مخ کې خبره هم نشوي کولای.
اول چې شاګردان ته ودرېدم تختې ته، ټول را پوری خندل امام څه نشو څه خلې نشو بسله، دغه سي ورته ودرېدم. اخر کې یو څو شاګردان لړل شکایت وکړو، دا ما باندې ډېر بد تاثیر وکړ. بیا لړم غزم پرې خو بیا بل ځای ته لړم سی وی مې ورکړه، غزه کې بیا اوس زه په خایسي ومنلم. بیا شاګردان ډېر نه خوشاله، درس مې انشاءالله ورو ورو جرات مې هم صحیح شو او درس ورکول مې بیخي شاګردان راضي وو. مونږ خپله سي یو کور کې مې ماشومان مشمان باندې پریکټیس کول، یعنی تختم پیدا کړی و، خپل هم تختې باندې لیکچر ورکول، مشمان دغه زده کول او د انګلیسي دغه سمیټوډ باندې لاړم.
نثار احمد بل هغه ځوان دی چې وایي په ځان باور نه لري. د سبب کورنۍ بولی چې د تشویق پر ځای ډیر کله د تداسې خبرې کړي چې په ځان یې د باور وژلای.
دومره خپل ځان باندې اعتماد نه لرم. دا ټول د څه شي تاثیر ده؟ د تاثیر چې کورنۍ کې مونږ سره تشویق کړي نه یو، یا مثلا کم څه چې مونږ وختلی دي هغه ته رسیدلی نه یو. لکه ما سوچ ځای نه مثلا یا مې کورس ویلای، مثلا کورس کې مې ښې نمرې اخیستې دي یا سرټیفیکیټ مې ترلاسه کړی. زه په ډیر خوشحاله کور ته راغلی یم، ټول ته میلې والا ما سرټیفیکیټ اخیستی ده، داسې مثلا دې ژبه کې ډېر نمرې ما وړي دي، یا فلانه ډپارټمنټ یا مثلا یو مضمون کې مې ښې نمرې اخیستې دي. دوی راته واضح بې دغه تانسه نه جوړیږي، واضح ته خبرو قصه کې مو وسه، دا اصل دلیل هم دا دی. نه دلیل ده چې اوس مثلا مونږ اوس نشو کولی یو سټیج پر سر باندې لاړ سم یو څه باره کې خبرې وکړم، دا ټول دی همدا تاثیر ده.
عبدالرازق منظور وایي هغوی چې ویریږي او په ځان باور نه لري، دوی ډېر وخت یو ډول او تکراري ژوند لري او د پرمختګ مزل یې ورو وي.
تر ټولو مهم ویره ده. هر څوک له دې ویره کوي کنه، چې مثلا زه به یو داسې بې وزنه خبره وکړم چې د یو چا د تمسخر سبب بشم. حال دا چې مونږ کچېری خپل په نفس باندې اعتماد زیات ولر روزي مونږ د کامیابی سبب کیږي، ولې دا چې مونږ اعتماد کمیږي په خپل نفس باندې او دا سبب د دې کیږي چې هغه خپل هدف ته مون رسیږو او د ناکامۍ سبب مونږ کیږي. یعنی کچېری یو انسان وګوري چې په یو کال کې یا په نیم کال کې شپږ میاشتې کې خپل هدف ته ځان ورسوي، نه هغه کچېری په خپل نفس باندې اعتماد کمی نو لس کاله بعد خپل هدف ته رسیږي.
ظاهر څراغ چې په کم عمر کې کتاب چاپ شوی او اوس له یوې رسنۍ سره کار کوي وایي دا د ښوونځي له دورې په ځان کار وکړ او دا باور هم په ځان او هم د ځان په اړه په نورو کې پیدا کړ چې دی ډیر څه کولای شي.
د دې انسان د روزنې جوړونې لومړنی بنسټ چې دی هغه کورنۍ ده، بیا ورپسې ښوونځی او پوهنتون هم دغسې. که په ښوونځي کې یو ماشوم وهڅول شي، هغه باندې کار وشي، په هغه باندې یعنی د هغه په جوړونه باندې هغه ته خبرې کول، خبرې ویل هنر زده شي، او هغه دې د وهڅول شي چې دی راپورته شي، خبرې وکړي، د خپل اند په آزاده توګه له خلکو سره شریک کړي، نو دا زما په اند باندې چې د یو ټولنې ته د یو سالم انسان د یو جوړ انسان وړاندې کول دي. کله چې ځوان دې حد ته رسیږي چې دی له ځان سره څه لري خو نشي کولای، ډار او ویره ورسره چې له خلکو سره شریک کړي، دا په خپله په انسان کې د هغه ځنځیر دی چې دی باید خپل مات دا چې څنګه دې ماتول شي، دا باید خپل ځوان ورته وه لار پیدا کړي چې څنګه کول شي چې د خپل غاګ خپل خبره خپل یعنی هنر خلکو ته څرګند کړي.
هغه ځوانان چې په ځان باور کم وي یا ویلتې شاوخوا خلک هم وي چې په منفي خبرو یې روحیه وروجني. خو مسعود فیضی چې خپل له داسې کسانو سره مخ شوی وایي هڅه یې کړې چې له هغو کسانو لري ووسی چې په ځان د باور ورختموي.
زه یو مثال دالرم، په وخت کې زما سره زما د کلی زخړې خپل
خپلوان یا ملګری په فیسبوک کې ول بیا کل چې ما کوم شیر پوسټ ک یا کوم لیکنه به مې وکړه خو ته باندې دوی سره به نه جوړه کنه دوی ذهنیتونه سره بیا به ډول ډول داسې کمنټونه راتلل داسې میسیجونه به راتلل چې هغې به زه زورولم او نه به کېدل چې د هغوی سره هغه دلیل هم وایي ځکه چې مجازي فضا او دوی زموږ نه ډېر لرې وو کنه که چېرته نږدې وای کېدای شي ډول هم قناعت ورکړی وای بیا ما ښه ادب دا وبلله چې هغه ټول مې لرې کړل پرې مې نه ښودل چې هغه زما روحیه کمزوري کې زه د ګڼ شمېر داسې مسایلو سره مخ شوی یم په کورنۍ کې مثال داسې مسایلو سره مخ شوی یم لکه د فلاني زوی کولی شي ته نه شي کولی مګر ما باندې اغېزه نه ده کړې ځکه چې زه پوهېدم چې زه تر هغه ښه کوی شم که هغه په یو برخه کې مثال کار کوی شي کېدی زه په بله برخه کې تر هغې ډېر پیاوړی وم او اوس خپل کورنۍ ته او خپل شاوخوا خلکو ته مې دا ذهنیت ورکړی دی دا مې پرې منلی دي چې مثال زه چې څه کوم یا مې څه کړي دي هم یې کولی شم او هم مې ښه کړي دي.
د حنیف تسل په باور ځوانان چې څه ډول فکر کوي تر ډېره ژوند یې هم هماغسې وي. د نوموړي په وینا که ځوانان غواړي چې ژوند یې ښه شي باید د ځان په اړه مثبت فکر وکړي او په ځان باور ډېر کړي.
هغه څه چې موږ فکر کوو هغه زموږ په کړه وړو کې اثر کوي. یعنی که موږ چیرې ووایو چې زه یې نشم کولی خو طبیعي د پکړه وړو کې هغه کوم کار چې هماغسې کېږي خو که چیرې کوشش وکړو زه بیا کولی شم. یعنی ځینې کلمې دي چې باید هغه هر وخت موږ له ځان سره تکرار کړو مثبت فکر وکړو یعنی ښه فکر وکړو لکه هغه هر وخت باید موږ ووایو چې زه یې کولی شم زه وړتیا لرم زه قوت لرم نه ناکامېږم. د دې پر ځای د دې هغه بل منفي اړخ راواخلو دغه مثبت اړخ باید ووایو. یعنی هر وخت باید په ځان اعتبار ولرو مثبتې خبرې وکړو مثبت کړه وړه په خپل ځان کې زیات کړو.
دا چې ولې ځینې ځوانان په ځان باور نه لري په ځان د باور نه درلودلو پایلې څه وي او ځوانان څنګه کولای شي چې په ځان باور پیدا کړي په همدې اړه مو له ارواپوه پوهنمل شرف الدین عظیمی سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. استاد یو شمېر ځوانان په خپل ځان باور نه لري عوامل څه دی ولې دوی په ځان باور نه لري؟
اول مورچ ما ولید هغه هدف وو ډیری تنکی ځوانان او ځوانان پر ژوند کې یو مشخصه موخه یو مشخص پلان او مقصد نه لري او دغه د دوی اروا ټوکی او پر نفس اعتماد له منځه وړي. دویم هم مقایسه ده. دوی معمولا یا ځان له خلکو سره یا کورنۍ له خلکو سره نور ځوانانو تنکی ځوانانو سره مقایسه کوي. دریم توقعات یا غوښتنې دي. ډیری ځوانان او تنکی ځوانان له ژوند ډیر څه غواړي ډیر زیات له خپلو وړتیاو او له خپلو توانایانو نه ما وره هغه څه غواړي. څلورم مورد د والدینو د مور پلار او د کورنیو پاملرنه ده. له بده مرغه باید ووایم چې ډیری کورنۍ خپلو بچو ته خپلو ځوانانو او تنکیو ځوانانو ته ډیر پام نه کوي ډیره مینه یا ښه مینه اس مناسب اړتیا وړ مینه او محبت نه کوي. ډیری کورنۍ مهربانه نه دي او په ډیری کورنیو کې تاوتریخوالي ستا او لیدل کېږي. پنځم مورد د فشار مسله ده. له بده مرغه ووایم چې ډیر ځله د ځوانانو د تنکیو ځوانانو مسله د دوی سټریسونه دي. یعنی د استاد لخوا فشار د ملګرو لخوا فشار د کورنۍ لخوا فشار د ټولنې لخوا فشار د همزولو لخوا فشار په هر چیرته په یو ډول په یو ډول په نه په یو شکل فشار. شپږم مورد زه احساسوم هغه د آزار وضعیت مسله ده. دوی معمولا په کوچنیوالي کې ځورول سوي یا اوس ځورول کېږي او دا د دوی پر نفس اعتماد ټیټوي. اوم هم د ملاتړ نشتون ده. معمولا ځوانان تنکی ځوانان او په ټوله کې انسانان وخت نا وخت له ستونزو سره مخامخ کیږي که په داسې شرایطو کې یو لوی یا مور پلار یا کورنۍ مرسته ورسره ونه کړي دوی خپل پر نفس اعتماد بایلي. اتم مورد محرومیتونه دي. تاسو پوهیږئ چې ډیری ځوانان او ترکی ځوانان په افغانستان کې له ګڼو محرومیتونو سره مخامخ دي. هغه سهولتونه او اسانتیاوې چې په ژوند کې باید موږ ولرو هغه نه لري. نه هم مورد د یو وچ دیکتاتورانه ظالمانه او سخت چاپیریال سیاست شتون ده. هغه دولتونه هغه سیاستونه هغه ټولنې چې وچی دي او مقید دي بسته دي ټولنې په نظر هغه په ټولنه کې معمولا ځوانان او تنکی ځوانان پر خپل نفس اعتماد لاسه ورکی.
په ځان د باور نه درلودلو پایلې څه وي؟ نه هغه ځوانان چې په ځان باور نه لري کومې خواته ځي؟
لګنو بریاو شاته کیږي. معمولا قربانی شخصیت پیدا کی. یعنی یو ډول ایثارګره او په اصطلاح هر چیرته دوی کوشش کوي خپل حق تیر سي. لګړ وروي ستونز سره مخامخ کیږي. اروي اختلالونه پیدا کی. ټولنیز اختلالونه ستونزې پیدا کی. په خوب کې ستونزې پیدا کی. یو ډول تسلیم یار چشته. پر برخه کې تسلیمیږي، ډیر ځله وابسته کیږي په نورو باندې، په کورنۍ، په مخالف جنس، په لویانو، په دې په وابسته کیږي، عاطفي ستونزې پیدا کوي، یو ډول بې باوره او ستونزمن ژوند لري. له بدمرغه که موږ وکولای سو چې دغه په نفس اعتماد ستونزه په خپل وخت حل کړو، نو موږ ممکنه ده چې د ځوانانو او تنکې ځوانانو ګڼې ستونزې چې کېدای سي ورسره مخامخ سي له منځه یوسو.
مننه استاد. وروستۍ پوښتنه دا کوو چې ځوانان څنګه کولای شي په خپل ځان، په خپل نفس باور پیدا کړي؟
د حلارو په برخه کې غواړم د ناتانیل برانډین او مارتین ځینو وړاندیزونو ته اشاره وکړم. ناتانیل برانډین وایي چې یو ځوان خپل ژوند هوښیارانه کی، که یو ځوان خپل ځان ومني، که یو ځوان خپل مسؤلیتونه ومني، که یو ځوان په ژوند کې غوڅ او قاطع ووسي، که یو ځوان خپل ژوند مخیص کی، که یو ځوان وکولی سي چې د خپل ژوند او د خپل ژوند ټولې چارې منسجمه کی، دی کولی سي پر خپل نفس باور او اعتماد لوړ کی. یعنی ناتانیل برانډین د اعتماد به نفس، پر خپل ځان باور او پر خپل نفس اعتماد او یو باورمند ژوند ته شپک اصل ورکوي چې هوښیارانه ژوند ده، د ځان منل دي، مسؤلیت منل دي، قاطعیت یا غوڅتوب ده، موخه ده او انسجام ده. که دغه موارد ترسره سي، ناتانیل برانډین په دې باور ده چې دا ځوان او تنکی ځوان کوی سي پر خپل نفس باور لوړ کي یا پیدا کړي. او مارتین هم یو مطرح ارواپوه ده چې په دې برخه کې ګڼ نظریات لري او د هغو افراد او اشخاصو لپاره چې پر نفس اعتماد نه لري، دی پیشنهاد کوي چې باید منظم کالي واغوندي، منظم فکر یا مثبت فکر وکړي، مثبت عمل وکړي او آماده واوسي، چمتووالی ولري ژوند ته، د ژوند چارو ته، امورو ته. مارتین په دې باور ده چې دی کوی سي چې پر خپل ژوند کې پر خپل نفس باور او اعتماد ولري.